السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هر کله کوم په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته هندي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې د هند او پاکستان ترمنځ له وروستۍ شخړې وروسته په لومړي ځل د افغان سوداګرو په سوداګري مالونو بار لارې له پاکستان څخه هند ته واوښتي. د اپریل له 24مې څخه د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو په سوداګري مالونو بار لاریو ته د تګ راتګ اجازه نه وه ورکړل شوې. پرون اته لارې چې د افغان سوداګرو 150 ټنه وچه میوه پکې بار وه او د لاهور او واګې ترمنځ ولاړې وې د هند اټاری بندر ته واوښتې. د هند بهرنۍ سوداګرۍ د خونو رئیس بی کی باجاج د دې اقدام هرکلی وکاو او هیلې څرګنده کړې چې له افغانستان څخه نورې لارې هم د پاکستان له لارې هند ته ورسیږي. پاکستان د هند له بدل اخیستونکو بریدونو وروسته د هند خاورې ته هر راست تګ راتګ منع کړ. د اپریل په 22مه د هندي کشمیر په پالګام کې په سیلانیانو په برید کې شپږ ویشتنه ووژل شول. هند په دې برید کې پاکستان په لاس لرلو تورن کړ او غچ اخیستونکي بریدونه یې پرې وکړل، خو پاکستان د هند تور رد کړ. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د روسیې مرستیال صدر اعظم الکسی اوفرچوک د جمعې په ورځ د کازان د نړیوال اقتصادي فورم په څنډه کې د افغانستان او روسیې لومړی سوداګریز فورم رسمن افتتاح کړ. د ملا برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال په دې ناسته کې وویل دوی چمتو دي چې د سالنګ دوهم تونل جوړ کړي تر څو له روسیې او منځنۍ آسیا سره سوداګري او ترانزیت ته وده ورکړي. هغه له روسیې وغوښتل چې په دې برخه کې د خپل تخنیکي تخصص له مخې له افغانستان سره همکاري وکړي. د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې په ځانګړي ډول وروسته له هغه مخ په غوړي دودي چې روسیې د طالبانو نوم د خپل هیواد د ممنوع ډلو له لیسته وویست. او د امریکا د لاس انجلس د اولمپیک کمیټه وایي که دا ښار د 2028 کال اولمپیک لوبو ته غوره شو، د سیالیو نندارچیانو ته به د هوایي ټکسي اسانتیا برابره کړي. د کمیټې ویلي چې د آرچر د هوایي چلند د کمپنۍ سره په همکارۍ خبرې کړي څو د اولمپیک مینوال د ښار له ترافیکي بیروبار خلاص کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شرغلاس د بیولوژي مضمون سلرم الوسطه زموږ نننی موضوع ده حجره بیبش. درس مو چلرم چپر کی دی او د نوشتم صفحه څخه تشپر دي شمه صفحه پرې به نوموړی درس دوام وکړي. لکه څنګه چې مو په تیر څپرکی کې ډېر شانس دکړل، نن به هم موږ د حجروي ویش په باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړو. په تیر څپرکی کې موږ حجروي عملیې وویلې چې د هغه څخه موږ وویل چې حجروي عملیې په دوه ډوله وه، اوسموسس و ډیفیوژن، او تر څنګ مو یې زیایي ترکیب او حجروي تنفس هم زده کړل. او موږ درې پوښتنې درلودل. زه هیله منده یمه چې د دروسرو پوښتنو ځوابونه به تاسو پیدا کړي واوسي او زده کړي به مو. تاسو نن هم خپله په موضوع باندې پیل کوو. تاسو حجروي ویش څخه مخکې موږ په لومړي څپرکي کې حجره پیژندلې وه چې حجره چې ده د ژوندي موجوداتو جوړښتي، ساختماني او اساسي وظیفوي واحد دی. نو زموږ ټول ژوندي موجوداتو ساختمان پر څه شي ولاړ دی؟ پر حجره باندې ولاړ دی. که هغه کچیرې موږ حیاتی فعالیتونه هم په نظر کې ونیسو، زموږ د بدن ټوله ساختمان لکه څرنګه چې موږ وویل دا ټوله پر حجره باندې ولاړ دی. که چیرې حجره نه وای او هغې ویش نه اجرا کولی، نو د انسانانو یا د نور ژوندیو موجوداتو وده کول، تکثر کول امکان نه درلودی. دغه رقم که چیرې موږ یو خوش ځای په نظر کې ونیسو، دا ټول حجروي ویش په واسطه دی چې هغه ځای بیرته څه کیږي ترمیم کیږي. تاسو حجروي ویش وایو، موږ خپله په څو ډوله ویشو؟ په دوه ډوله ویشو. یو چې دی مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول څه کیږي اجرا کیږي، بل یو غیر مستقیم ویش دی. لومړی راځو مستقیم ویش یا هم د میتوسس مرحله. دغه مرحله، دغه ویش چې دی، دا موږ وایو په هغو موجوداتو کې رامنځته کیږي چې هغوی ډېر ژر ژر څه کوي؟ تکثر کوي. مثال لکه بکتریا موږ یادولی سو، وایرس یادولی سو، دغه رقم ځین سرطانونه هم یادولی سو. دوی چې دی د امیتوسس یا مستقیم ویش په واسطه څه کوي؟ تکثر کوي، ډېریږي. او ولې؟ ځکه چې مستقیم ویش چې دی هغه په ډېر لنډ وخت کې د یوې مورنۍ حجرې څخه دوی په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي، چې نوموړې حجرې به خپل د مورنۍ حجرې په څیر اوسي. نو امیتوسس چې دی په سرطانونو کې، په وایرسونو کې او همدارنګه په بکتریاو کې، داسې ډېر نورو ژوندي موجوداتو کې څه کیږي؟ اجرا کیږي. دا عملیه څه ډول اجرا کیږي؟ لومړی چې دی د حجرې داخلي محتویات ډېریږي، دوه چنده کیږي. بالاخره هسته په ویش شروع کوي. لومړی هسته راولاړیږي، په دوو هستو، یوه هسته په دوو هستو تجزیه کیږي او په حجره کې چې اوږدوالی رامنځته کیږي، حجره چې کیږي اوږدیږي. بالاخره کله چې هستې وویشل سولې، حجره اوږده سوه، د دوی په منځ کې یو ژوروالی لیدل کیږي چې دغه ژوروالی کرار کرار ډېریږي او بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې په ډېر اسانۍ سره رامنځته کیږي. پس راځو غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش کې موږ دوه ډوله وایو. بله، غیر مستقیم ویش دی هغه په دوه ډوله دی، او غیر مستقیم ویش په جسمي حجرو کې رامنځته کیږي. دوه ډولونه چې دی، یو یې میتوسس دی او بل یې میوسس دی. میتوسس او میوسس چې دی تقریبا سره ورته دی. اوس راځو چې کله موږ میتوسس او میوسس وپیژو، د دوی مراحل وپیژو، بیا به د دوی ترمنځ ځینې فرقونه موږ ووینو. رازو لومړی میتوسس غیر مستقیم ویش ده. لکه څرنګه چې موږ وویل چې دا چې دی په جسمي حجرو کې څه کیږي؟ اجرا کیږي. او دا چې دی په مستقیم ډول نه، په غیر مستقیم ډول. لومړی هسته ویشل کیږي، وروسته حجره مکمله یا سایتوپلازم چې کیږي؟ د یوې لورنۍ حجرې څخه په د یوې مورنۍ حجرې څخه په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. او کمی لورنی حجره چې لاس ترازی منس ترازی، هغه به خپل د مورنی حجره په څیر، او د دې کم کروموزومونه شمیر چې دی هغه به چی شي؟ د مورنی حجره په اندازه اوس. تاسو کروموزوم پیژنو؟ کروموزوم موږ وایو چې دا په هسته کې، لکه څرنګه چې حجروي ویش موږ پوهیږو چې چیرې اجرا کیږي، په هسته کې د حجرې په هسته کې د هستې څخه پیل کیږي، او کله چې هسته چې سول وویشل بیا سایتوپلازم ویشل کیږي. کروموزومونه چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي واحدونه دي، چې خپله موږ ډي این ای هم وایو، چې ډي این ای هم څه کوي؟ ارثي خواص لېږدي. دا کروموزوم چې دی د پروټین او ډي این ای څخه چې سوی دی، ترکیب سوی دی، چې دوه بازوګان لري، او دغه دوه بازوګانې د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. یعنی د دې هغه منځنۍ برخه چې دغه دوه بازوګان سره نښتي دي، د چې په نامه سره یادیږي؟ د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. نو موږ وایو کله چې دغه مورنۍ حجره په دوه لورنۍ حجرو ویشل کیږي، د دغو دوه لورنۍ حجرو د کروموزومونو شمیر به د مورنۍ حجرې په اندازه اوس. موږ وویل چې کله دغه د میتوسس مرحله اجرا کیږي، د خپل په ځان کې ځینې پړاوونه اجرا کوي، چې هغه پړاوونه چې دي د انټرفیز د مرحلې څخه شروع کیږي. د انټرفیز مرحله چې ده، هغه د آمادګۍ مرحلې په نامه سره هم موږ یادولی سو، چې په دې مرحله کې چې دی هسته نه ویشل کیږي، یوازې حجره دې ته آماده کیږي تر څو هستوي ویش او دغه رقم سایتوپلازمي ویش چې شي کې اجرا کړي. د انټرفیس مرحله چې ده نسبت و دغه نورو مرحلو ته چې ده لږ اوږده ده. په دغه مرحله کې د حجرې کوم داخلي محتویات چې دي هغه څه کېږي ټوله دوه چنده کېږي. اوس نو راځو لومړۍ مرحله د هستوي ویش ته وایو. لومړۍ مرحله چې ده د پروفیز مرحله ده. په دې مرحله کې چې دی کوم تارونه دا کروموزوم چې اول وجود نه لري، اول د تار په شکل دغه د تار په شکل جوړښتونه چې دي د چش په نامه سره یادیږي، د کروماتین په نامه سره یادیږي. دغه د کروماتین تارونه چې دي د پروفیز په مرحله کې په چش باندې بدلیږي، په کروموزومونه باندې بدلیږي چې دغه چش کې د ارثي خواصو انتقال عملیه سر منسو یا دنده سر ترسی. او په دې مرحله کې بل موږ وایو دوه بل څه کار سرته رسیږي. د هستې کوم شاوخوا غشا چې د هغه څه کېږي تخریبیږي، له منځه ځي. پسې دوهمه مرحله، دوهمه مرحله د میتافیز مرحله. په دې کې کوم هستې چې په تخریبېدو پیل کړي او په میتافیز مرحله کې د هستې ټوله هغه کومه غشا چې د هغه مکمله څه کېږي تخریبیږي. او دا کوم کروموزومونه چې د هستې داخل و هغه چې کېږي د هستې څخه راوځي او د حجرې و استوایی برخو ته چې کېږي حرکت کوي. او په دغه وخت کې د میتافیز په مرحله کې د مایکرو ټیوبولز په نامه نور جوړښتونه دي چې هغه اول په یو موقعیت کې کله چې هستوي ویش کېږي دوی دوه چنده کېږي او دغه دوه قطبو ته ځي چې کروموزومونه پر دغو رشتو باندې شي قرار لري، د دغو رشتو سره اړیکه پیدا کوي. دغه کروموزومونه چې دي موږ مختلف کروموزومونه لرو چې کوچني کروموزومونه دي او لوی کروموزومونه دي چې په ترتیب سره کوچني کروموزومونه مابنځ طرف ته او لوی کروموزومونه و بهر طرف ته قرار لري. د انافیز په مرحله کې دغه کوم د مایکروټیوبولز چې کومې رشتې جوړې کړې دي هغه څه شي کوي د کروموزومونه د سنټرومیر په برخه کې د دغه برخې سره نښلي او کروموزومونو بازوګان د یو بل څخه جلا کوي او قطبونو ته دغه دوو برخو ته څه کوي کشوي. وروسته راځو چې څه ته د تیلوفیز مرحله. تیلوفیز چې ده د هستوي ویش اخیرنۍ مرحله. کم کروموزومونه چې استوایی برخو ته جلا سوي و اوس نو د تیلوفیز په مرحله کې چې شي کېږي د دواړو قرار قرار یو بل شی چې هستچا چې ده د هستې هغه مرکزی برخه ده چې هستچا مخ کې لمزه تللی او قرار قرار بیرته د تیلوفیز په مرحله کې هستچا مرشکاره کېږي او د هستې کوم غشا چې و هغه چې شي کېږي دغه دوی دانې هستو غشاوی رامنځته کېږي بیرته د کوم کروموزومونه چې و هغه چې شي کېږي په د کروماتید په تارونو باندې بدلیږي. اخیرنی مرحله چې د هغه چې ده هستوي ویش خلاص دی، وروسته نو چې دی سایتوپلازمي ویش دی چې په سایتوپلازم ویش کې یا سایتوکاینیسیس کې چې شي کېږي کوم هستې چې جلا سوي و د حجره چې و اوږد شکل یې اخیستی او بالاخره د دوی په منځ کې ژوروالی راځي او دوی دواړه د بل څخه جلا کېږي په دوو هستو باندې بدلیږي. اوس نو راځو د هستوي ویش وروسته موږ وایو چې د میتوسیس اهمیت چه شدی او بل پاتې دی نیوی چې هستوي ویش شدی هغه په نباتاتو کې چدی بیا دوی غشاوی مثال د سایتوپلازم یو د بل څخه نه جلا کیږي د دوی ترمنځ یوازې چه کیږي حجروي دیوال رامنځته کیږي. د میتوسیس اهمیت شدی موږ وایو هغه زموږ د بدن د ودې دپاره ډیر ضروري دی او موږ په دې باندې پوهیږو چې د انسانانو یا د ژوندیو موجوداتو دا لوی ژوندي موجودات لکه حیوانات او نباتات دوی په ورځ کې په میلیونونو حجرې له منځه ځي او پر ځای یې د دغې عملیې په واسطه په میلیونونو نورې حجرې چې کېږي تولیدیږي. مثال یې مثال موږ مثال داسې ورکولی سو لکه زموږ د پوستکي سربیرنه برخه چې ده دا چې دی په مثال موږ همیش وایو چې د دې دغه پورتنۍ برخه چې ده حجرې روزانه له منځه ځي او پر ځای نوې حجرې چې کېږي رامنځته کېږي. نو د میتوسیس اهمیت د ژوندي موجوداتو په وجود کې ډېر ضروري دی. زو پسې د میتوسیس وروسته غیر مستقیم ویش کې موږ د میوسیس مرحله وایو. د میوسس په مرحله کې چې دی دا هم تنقیسي ویش په نامه سره هم یادیږي چې تنقیس خپله د څه شي په معنا سره دی د لږېدو په معنا سره دی په دې ویش کې چې دی هغه کوم د مورنۍ حجرې څخه موږ په د دې فرق په دغه کې وایي د میوسس او میتوسس په منځ کې تفاوت دا دی چې په میتوسس کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې مګر د میوسس په مرحله کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې رامنځته کیږي او د مورنۍ حجرې د لورنۍ حجرې کوم کروموزومونه چې هغه د مورنۍ حجرې د کروموزومونو په نسبت چې شي نیمای تنقیسي ویش چې دی هغه موږ وایو چې د دې مراحل چې دی خپل په ځان کې دا کوم مراحل چې موږ په میتوسس کې ویل په دې کې دوه وارې دغه مرحلې چې کیږي اجرا کیږي او موږ وایو د دې اهمیت چې دی زموږ د ژوندیو موجوداتو د نسل په تولید د نسل په پایش د ژوندیو موجوداتو کې ډېر ضروري دی یعنی د ژوندیو موجوداتو د نسل ډېرېدل هغه ټوله د میوسس د عملیې په واسطه چې شي کیږي پایش ډېرېږي او موږ لکه څرنګه چې موږ وویل چې په دې عملیه کې چې وه د کروموزومونو شمیر چې وه د لورنیو حجرو ده د مورنۍ حجرې په نسبت چې شي کیږي نیمای کیږي وروسته بیرته تر القا وروسته چې کله ښځینه جنسي حجرې او نارینه جنسي حجرې سره یو ځای سي د دوی شمیر چې شي کوي مکمل کوي انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاصه واوسي او کوم مشکل پکې کې ونه لري راځوز موږ د موضوع اخیرنی برخه ته چې د پښتنو برخه ده لومړی سوال زه ستاسو څخه ټول څخه هیله کوم چې کومه پوښتنې چې زه تاسو ته وایم خپل کتاب چې راواخلئ او نوټ کړئ لومړی سوال حجروي ویش په څو ډوله دی واضح یې کړئ دویم سوال د میوسس او میتوسس ترمنځ توپیر څه شو دی او دریم سوال د میتوسس مرحلې واضح کړئ ستاسی طولو در توجه سخه نری نری مننه شوخت ولری در خدای پا ما
در سی ساعت تر شپژم تولگی پورت دنجونو دزدکلو لپاره اونی زخ پروانه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو هیله لرم چې ټوله به جوړ او صحت مند به یاست شرف لاست اتم ټولګی و سلام لوستم نن ورځ راځوز موږ د بیولوژي مضمون کې موږ د نباتاتو ډلبندي پیژنو لکه په تیر څپرکي کې کوم چې د ژوندیو موجوداتو ډلبندي وپیژندل ورسره مو پروتستا فنجي او د دوی ډولونه وپیژندل او د دوی ګټې او زیانونه باندې هم پوه شولو نن ورځ راځو نباتاتو ډلبندي وایو چې نباتات په څو طبقو باندې ویشل شوي دي زموږ درس چې دی هغه د یویشتمې صفحې څخه بیا تر شپږویشتمې صفحې پورې به دوام وکړي که څرنګه چې د نباتاتو په اهمیت باندې موږ او تاسې ټولو پوهیږو چې نباتات د ژوندیو موجوداتو که چیرې دوی مثال خپل ځان دپاره هم اوسي خپل ځان دپاره هم خواړه برابروي او ورسره د حیواناتو دپاره هم د ژوند یو لامل دی د دوی په واسطه حیوانات کولی سي چې تغذیه وکړي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي نباتات چې دی هغه د زیایي ترکیب په واسطه خپل ځان لپاره خواړه برابروي او ورسره اکسیجن چې کوم دوی تولیدوي هغه څخه نور ژوندي موجودات استفاده کوي موږ راځو وایو چې نباتات کومې ځانګړتیاوې لري لکه څرنګه چې موږ تاسې ټوله پوهیږو نباتات چې دی هغه په عالي ژوندي موجوداتو کې راځي چې نسبت و فنجانو پروتستا او دوی ټولو ته فرق لري نسبت دوی ته د دوی جوړښت پیچلی دی ځکه چې نباتات چې دی هغه د یو څخه د زیاتو حجراتو څخه جوړ شوي دي دوی چې دی خپل ټول فعالیتونه سرته رسي که هغه چیرې تغذیه واوسي تنفس ډېرښت یا تکثر وده او نور دا ټول فعالیتونه حیاتي فعالیتونه نباتات سرته رسي او بل دا چې موږ وایو چې نباتات چې دی هغه حجرې چې دی یو کاریوت په ډله کې راځي او بل موږ وایو نباتات خپل په ځان کې یو ډول ماده وجود لري چې د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي نباتات د کلوروپلاس په نامه یو جوړښت لري چې په هغه کې د کلوروفیل ماده وجود لري چې د دغه کلوروفیل مادې په واسطه خواړه برابرېږي. د کلوروفیل سربېره نور پیګمنټونه هم دوی لري چې د هغه په واسطه نباتات، میوې، دغه کم ګلان چې دي، دوی ټوله مختلف رنګونه اخلي. او بل موږ وایو نباتات چې دي د حیواناتو که چېرې په پرتله موږ په نظر کې ونیسو، نباتي حجرې چې دي هغه خپل حجروي دیوال لري. او که چیرې موږ یو بل توپیر یې په نظر کې ونیسو، که څه هم دوی د حجروي غشا برسیره په حجروي دیوال باندې هم پوښل شوي دي، مګر نسي کولی چې د حیواناتو په څیر د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي. راځو ورپسې موږ بله موضوع چې د زیایي ترکیب دی. څه هم د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره په اووم ټولګي کې بحث کړی و، راځو یو څه نن نور هم روشنایي پراچو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وه چې د زیایي ترکیب په واسطه نباتات خپل د ځان دپاره او د نورو حیواناتو او نباتات دپاره خواړه چمتو کوي. د زیایي ترکیب په واسطه دوی ساده مواد په پیچلو موادو باندې اړي، یا هم موږ وایي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي. لکه څرنګه چې موږ وویل، نباتات خپل په جوړښت کې کلوروپلاست لري، چې په دغه کلوروپلاست کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې د شین رنګه ماده ده چې د لمر رڼا جذبوي او د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه صورت نیسي. نباتات چې دي، موږ وویل چې د کلوروفیل برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې د هغه څخه نبات و ګل ته همدارنګه میوې ته مختلف رنګونه ورکول کیږي. موږ وایو چې د کله چې مثال د زیایي ترکیب موږ ویلي وو چې د کاربن ډای اکساید ورسره د لمر انرژي یا د نور رڼا چې ده هغه جذبوي، او وروسته ورسره د ریښې د لارې منرالونه همدارنګه اوبه جذبوي، چې په کله د زیایي ترکیب فوتوسنتیز عملیه صورت ونیسي، کاربن ډای اکساید دی بیرته اکسیجن چې دی هغه بیرته ازادوي، او ورسره د کومو ساده مواد چې وه هغه په پیچلو موادو چې ګلوکوز دی هغه اړوي، او په دې نباتاتو کې ګلوکوز شکیږي تشکیلیږي، او دغه ګلوکوز چې دی بیا د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې په نباتاتو کې وجود لري د نبات و ټولو برخو ته لیږدول کیږي، لکه ساقه، پاڼه، ریښه، چې وروسته کله دغو برخو ته ورسیږي په ځینو برخو کې ذخیره کیږي، او د دغو نباتاتو څخه بیا نور ژوندي موجودات، حیوانات هم ورڅخه د خپل تغذیې لپاره استفاده کوي. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. لکه څنګه چې موږ وویل چې نباتات د حجروي غشا سربېره د خپل په جوړښت کې حجروي دیوال هم لري، دا حجروي دیوال چې دی و نباتاتو ته یو شکل ورکړی دی، یو ثابت شکل یې ورکړی دی چې د خارجي صدماتو، زیانمنو توکو څخه نبات ساتي. دغه نبات حجروي دیوال که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، دا به د یو اوبدل سوي تارونو په ډول یو شبکه یې جوړه کړې اوسي. حجروي دیوال چې دی هغه خپل په ځان کې څو قیمته قند چې سلولوز دی هغه خپل په ځان کې لري، خپل په ترکیب کې لري. او همدارنګه موږ وایو چې دغه حجروي دیوال چې دی هغه خپل په جوړښت کې شاوخوا باندې کیوتیکل هم پوښل شوی دی. اوس نو راځو کیوتیکل شکو پیژنو چې کیوتیکل چې شی دی او په څه معنا دی او څه دنده سرته رسي. کیوتیکل چې دی دا د حجروي دیوال بهرنۍ برخه چې کړی ده پوښلې ده، او دنده اساسي دنده سرته رسي چې هغه دنده چې شی ده، هغه دنده دا ده چې نبات له وچېدو څخه ساتي. دوی چې دی موم ډوله جوړښت لري چې دغه موم ډوله جوړښت چې دی دغه موم ډوله جوړښت لکه څنګه موږ وویل د دې لامل کیږي چې نبات نه پرېږدي چې هغه چې سي وچ سي، او دا زیاتره په هغو نباتاتو کې وجود لري چې زیاتره چې په وچو منطقو کې شنه کیږي، یعنی چې په وچو منطقو کې شنه کیږي، دغه کیوتیکل د دې لامل کیږي چې نبات د وچېدو څخه ساتي. ورپسې راځو د نباتاتو ډلبندۍ ته. لکه څرنګه چې موږ نباتات وینو چې د هغوی د شکل او جوړښت له مخې ډېر مختلف نباتات دي، هر یوې ځینې جګې ونې دي او یا ځینې هم ډېر کوچني جوړښتونه لري، د ځینو د پاڼو جوړښت مختلف او د ځینو د ساقو جوړښت مختلف دي، یعنې دوی د شکل او ساختمان له مخې نباتات ډېر توپیرونه لري. خو په ډیرو ځینو ځانګړتیاوو کې دوی یو د بل سره څه شي دي ورته دي، چې هغه موږ وایو د کلوروفیل شتون دی. چې د کلوروفیل چې دی په ټول ژوندي نباتاتو کې، په ټول نباتاتو کې د کلوروفیل وجود لري. او همدارنګه موږ وایو چې ځینې ډېر نور جوړښتونه دي یا اساسي مشترک شیان دي چې هغه په دوی ټولو کې څه شي دي وجود لري. لکه څنګه چې موږ وویل نباتات خپله ځان دپاره خپله خواړه اماده کوي، دا خاصیت هم موږ کولی شو چې په دې کې شامل کړو. ورپسې راځو اوس نو وایو چې دغه نباتات چې دي د ډیری چې دي انتقالي انساج لري، ځینې انتقالي انساج نه لري لکه خزې چې دي. نو د دې له مخې نباتات چې دي په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي. راځو طبقه بندي وایو چې نباتات چې دي اول لومړی موږ وایو په دوه برخو باندې ویشل شوي دي، چې یوې غیر ویایوي نباتات دي او یوې ویایوي انتقالي نباتات دي. یعنې په دې کې ځینې نباتات چې دي انتقالي انساج زایلم او فلویم لري او ځینې یې بیا نه لري. ورپسې ویایوي انتقالي نباتات وایي، یعنې چې په دې کې انتقالي انساج وجود ولري، چې هغه بیا موږ په درې ډوله ویشو: بې تخمه نباتات، بې ګله تخمه لرونکي نباتات، تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات. ورپسې راځو تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات، چې موږ ویلي وه مخفي البذر نباتات چې دي هغه د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي، چې دا په څو ډوله ویشل شوي دي؟ په دوه ډوله: یو مشیمیي نباتات او دوه مشیمیي نباتات، یا هم یو پلیي نباتات او دوه پلیي نباتات. ورپسې راځو غیر ویایوي نباتات پېژنو، چې غیر ویایوي نباتات څه ته ویل کیږي. غیر ویایوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وویل، یا هم غیر انتقالي نباتات هم موږ ورته ویلی سو، دغه نباتات چې دي انتقالي انساج یعنې زایلم او فلویم خپل په ځان کې نه لري. اوبه او معدني مواد چې دي هغه خپله څه کوي؟ د دوی هره برخه کولی سي چې جذب کړي. دوی د ریشو پر ځای د ریزویټ په نامه یو ریشې ته ورته جوړښت لري، چې د دغه ریشې ته ورته جوړښت په واسطه دوی تر ډېره اندازه خپل اوبه او منرالونه د دې په واسطه جذبوي. موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي زیاتره په نمجنو او سیرو لرونکي ځایونو کې څه کیږي؟ راشنه کیږي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي تر ډېره حده پورې، یعنې جسامت یې کوچنی دی، تر ډېره حده پورې نشي کولی چې لوړ سي، ځکه چې په دوی کې انتقالي انساج وجود نه لري. که چیرې د دوی اندازه غټه سي، بیا نشي کولی چې دغه د ریزوی نازکه ریشه د دوی پورې د دوی هغه کم منرالونه او غذایي مواد چې دي هغه ولېږدي. او بل موږ وایو چې په دوی کې چې دي دغه کم ریزوی چې دي هغه خپل نرم جوړښت لري. بل موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسوي، چې زوجي تکثر چې دي هغه مذکر او مؤنث ګمیټونه لري، چې د دغو ګمیټونو په القا سره چې کله دوی سره یو ځای سي ورڅخه یو نوی ژوندی موجود رامنځته کیږي. چې ښه مثالونه یې موږ ورکولی سو لکه خزی دي، لیورورټس دي او هارنورټس دي. زه دوی پیژنو چې خزې او لیور ورټس څه شي دي. خزې چې دي دا موږ وایو لکه څنګه چې موږ وویل چې غیر ویانو نباتات چې دي په نمجنو او سیرو لرونکي ځایونو کې ژوند کوي، نو خزې چې هم دي هغه د ویالو په غاړو، نمجنو ځایونو او د ځنګلونو په مثال په مځکه کې دوی څه کیږي؟ راشنه کیږي. او د ډیرو ونو په تنو کې هم دوی راښکاره کیږي. بل موږ وایو خزی چې دي دا هم کوچني جوړښتونه دي چې هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. غیر زوجي تکثر کې لکه څرنګه چې موږ پیژو چې زوجي تکثر په دوه ډول زوجي تکثر چې دی هغه په مثال په هغه کې مؤنث او مذکر ګمیټونه وجود لري، او غیر زوجي تکثر چې دی په درې ډوله دي، چې په هغه کې بډینګ، فرګمنټیشن او ورسره باینری فیژن دي. په خزی چې دي هغه د فرګمنټیشن په واسطه دوی چې کوي تکثر، یعنې د دې د ساقې برخې چې دي په هغه کې نازکې ساقې چې دي هغه جلا کیږي، ټوټه کیږي. فرګمنټیشن چې دي موږ ویل ټوټه شوي برخې څخه نوی ژوندی موجود رامنځته سي، نو د دوی هغه پرې سوې ساقه چې ده نازکې رشتې هغه چې کله ټوټه سي هغه په مځکه چې ولویږي د هغه څخه نوی خزی رامنځته کیږي. او بل موږ وایي زوجي تکثر کې چې دی هغه مؤنث او مذکر ګمیټونه چې کوي تشکیلوي، چې وروسته د دغو ګمیټونو د یوځای کېدو څخه نوي خزې رامنځته کیږي. ورپسې لیور ورډس دی چې لیور ورډس چې دی دا موږ وایو د غیر میوي نباتاتو یو بل ډول دی چې دوی ځیګر ته ورته یا هم پاڼې ته ورته جوړښت لري او دغه نباتات چې دی دا هم په نمجنو ساحو کې چې مثال رطوبت یې ډېر اوسي په هغو ساحو کې ژوند کوي او دوی د ډېرو نورو کوچنیو ژوندیو موجوداتو دپاره د اوسېدو ځای هم برابروي او همدارنګه د هغه ساحې رطوبت هم ساتي او دوی چې هم دي هم په زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سره ډېریږي وده کوي او بل موږ وایو راځو اخري موضوع چې موږ د ښځو اهمیت دی یعنی ښځې زموږ او ستاسې په ژوند کې څه اهمیت لري دوی چې دي که څه هم جسامت یې کوچنی دی او مګر دوی په ژوندي موجوداتو په چاپېریال کې ډېر اهمیت لري موږ وایو دغه ښځې چې کله مثال له منځه ولاړ سي دوی په څه باندې بدلیږي په خاوره باندې بدلیږي چې په دغه خاوره کې بیا نور نباتات کولی سي په ښه ډول سره وده وکړي او بل موږ وایو چې ښځې چې دي هغه په نښتې ډول سره یو ځای ژوند کوي نو ځکه د خاورې څخه هم ساتنه کوي چې د یو ځای څخه بل ځای ته ولاړ نه سي انتقال ونه کړي انشاءالله چې په موضوع باندې مو سره خلاصې یو کوم مشکل ونه لري لازم موږ د درس واخرینی برخه ته چې د پښتنو برخه ده انشاءالله چې کتابچه مو د ځان سره ولري او نوټ کړی لومړی سوال زیایي ترکیب عملیه څه ډول عملیه ده دویم سوال کیوتیکل څه شی دی دریم سوال غیر ویایي نباتات واضح کړی ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست شرغ لسنه هم ټولګي و څلرم لوسته از موږ اساسي نننی موضوع یو ډیره مهمه موضوع ده چې تیر وستونو کې موږ هاضمي سیستم ول هم درنګه مور سره تنفسي سیستم ول اوس نو موږ وایي دا کوم هاضمي سیستم د لار چې کوم خوراک موږ کوو کوم تغذیه چې موږ کوو هغه څنګه کله چې تجزیه کړل سي څنګه د زموږ د بدن و نورو اعضاو ته لېږدول کیږي د هغه اړوند زموږ نننی موضوع چې د وینې د دوران سیستم دی کوم تغذیه چې موږ کوو هغه د وینې د دوران په واسطه زموږ د بدن مختلفو اعضاو ته رسول کیږي زموږ اوسس درس به د یوشتمې صفې څخه تر څلور یوشتمې صفې پر دوام وکړي زه د وینې د دوران سیستم چې دی هغه کې وینه د زړه رګونه د ټولو پکې شامل دي چې موږ موضوع موږ د وینې څخه شروع کوو وینه چې د بدن یو حیاتي مایع ده چې د ژوند د دوام لپاره خورا اړینه ده دا د بدن له هر غړي حجرې او نس سره د اکسیجن او غذایی موادو انتقالولو او زهرجنو موادو او کاربن ډای اکساید د لری کولو مسؤلیت په غاړه لري یعنی د دې څخه موږ او تاسو معلومیږي چې وینه اساسي دنده د موادو انتقال د یو برخې څخه و بل برخې ته لکه مثال په ډول اکسیجن چې دی هغه د سږ څخه د بدن ټولو نسجونو ته لېږدي او کاربون ډای اکساید د بدن د ټولو اعضاو څخه راټولوي او تر سږ پورې رسوي تر څو په سږ کې تصفیه کړل شي وینه چې د هغه غذایی مواد لکه اوبه مالګه انټي باډي ګانی آیونونه انزایمونه هورمونونه او دا رقم د کار وتلي اضافي توکي د بدن څخه چې کوي خارج د باندې باسي یا د یو ځخه و بل ځای ته انتقالي وینه چې د جوړښت کې موږ وایو دی چې د وینې 55 برخه چې د مایع برخه ده او موږ 50% برخه هم جامده برخه ده او خپل په ترکیب کې چې د نیوي فیصد اوبه لري او د همدارنګه ورسره پروتینونه او دا نور اجزاوی لري موږ وایو وینه چې د ډیر اساسي دندې سرته رسي مثال د خبرې د اکسیجن او غذایی موادو انتقال وو د بدن د دفاعي سیستم لاتر دی د زهرجنو موادو او فاضله موادو لري کول دي د بدن د حرارت درجه تنظیمول او همدارنګه د زخمونو پر وخت د وینې د بندېدو لپاره مرسته کوي او ورپسې وایو چې وینه چې ده هغه په ښځینه او نارینه کې فرق دی. په ښځینه کې چې دی تقریبا 4.5 لیټر پورې او په نارینه کې د 5.6 لیټر پورې وجود لري، چې زموږ د انسانانو د ټولو بدن چې دی د 8% وزن هم شکی جوړوي. او موږ وایو د وینې ځینې ناروغیانې دي چې هغه لپاره بیا مثال مختلف درمل موږ سره لرو، او یا هم وقایه چې تر څو موږ د وینې د کمی سره مخامخ نسو. دا ټول موږ په مختلفو برخو کې انشاءالله وایو. وینه چې ده موږ وایو د بدن یو له مهمو برخو څخه ده چې د بدن د ژوند او فعالیت لپاره حیاتي رول لري. د وینې ښه روغتیا د انسان د ټول بدن روغتیا تضمینوي. ورپسې راځو د وینې اجزاو ته. د وینې اجزاو پیژنو چې په مخکې هم موږ وویله چې وینه چې ده جامده او مایع برخه لري. چې وینه موږ وایو د مایع برخه چې ده تقریبا 50% حجم د انسان د بدن د وینې جوړوي، او په دې کې قندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازونه او همدارنګه نور توکي شامل دي. او بل موږ وایو پلازما چې ده دا رڼا او ژیړ رنګه مایع ده چې د وینې د جامد برخې سره حجرې، سپینې حجرې او پلیټلیټونه پکې لامبو وهي، یا په دې کې څه لري وجود لري. پلازما چې ده د بدن د حجرو لپاره د غذایي موادو او نور اړینو موادو د رسولو په برخه کې حیاتي رول لوبوي. او د پلازما په ترکیب کې چې دی موږ تاسو وچ اوبه دي، مثال تقریبا 90% اوبه برخه جوړوي، او همدارنګه پروټینونه پکې کې وجود لري، او البومین دغه رقم مختلف پروټینونه دي چې دا غس خیوي البومین دی، همدارنګه ډیر نور ډولونه دي. او بل موږ وایو چې مثال مالګي، مدني مواد دي، هورمونونه دي او غازونه پکې کې وجود لري. د وینې پلازما چې د ډیر اساسي دندې سره رسي، مثال لکه موږ چې مخکې هم یادوري وکړه چې د غذایی موادو انتقال او ورسره د فاضله موادو لرې کول دي، د هورمونونو انتقال دي، د وینې بندېدل دي، د معافیت ملاتړ دي، همدارنګه د بدن د حرارت درجه تنظیموي. د موږ وایو پلازما چې ده هغه د لکه څرنګه چې سره مثال جامده برخه ده، همدارنګه پلازما هم د وینې یو ډیره مهمه برخه ده چې د بدن مواد انتقال، دفاع او د وینې د بندېدو لپاره مهم دی، او د دې ښه فعالیت د انسان د ټولو بدن د روغتیا لپاره حیاتي رول لوبوي. ورپسې راځو د وینې پلازما مو پیژندل. اوس نو راځو د وینې کرویات ته. د وینې سره کرویات، د وینې کرویات چې دي هغه د وینې جامده برخه ده چې د 50% حجم جوړوي، او په هغه کې درې ډولونه شامل دي: سره کرویات دي، سپین کرویات دي او د مویا صفحات دي. یا راځو دا هر یو چې کوو په تفصیل ډول سره پیژنو. لومړی راځو د وینې سره کرویات یا هم ریډ بلډ سیلز ته. سره کرویات چې دي هغه په طبي اصطلاح کې ورته اریتروسایټونه هم وایي، چې د وینې یو مهمه برخه ده. د دې حجراتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال له سږو څخه ټول بدن ته، او د کاربون ډای اکساید انتقال له بدن څخه سږو ته دي، چې دا خپل د وینې یو د عمومي فعالیتونو څخه د کم په وینې کې چې کوم فعالیتونه موږ یاد کړل هغه نو دغه ټول برخې په مختلفو برخو باندې شي، یعنی هر برخه هغه دنده سرته رسي. چې د سرو کرویات اساسي دنده د اکسیجن انتقال دي، او سرو کرویات چې دي مثال موږ وایو دوار خیزه فشاری شکل لري، او په انسان کې سره کرویات هسته شتون نه لري. د انساني سره کرویاتو کې چې دوی ته د نورو برخو لپاره ځای ورکړي، همدارنګه رنګ چې دی د هیموګلوبین په نوم یو پروټین دی چې د هغه له امله سور رنګ یې ځانته اخیستنی. او موږ وایو د سره کرویات چې دی تقریبا 120 ورځې ژوند کوي، د هغه وروسته بیا له منځه ځي او پر ځای نور هغومره سره کرویات رامنځته کیږي. چې دا هیموګلوبین چې دی خپل د دې په ترکیب کې ډیر رول لوبوي. او د سرو کرویاتو اساسي دنده موږ په داسې ډول سره ویلی شو چې د اکسیجن انتقال دی، د کاربون ډای اکساید انتقال دی، او همدارنګه د بدن د پی ایچ توازن ساتل دي. د سرو کرویاتو دغه اندازه شمیر چې د هغه په نارینه او ښځینه کې فرق کوي، چې په د مثال نارینه لپاره موږ وایو 3.5 میلیونه حجرې حجرې په کښې کې مثال مایکرولیټر وجود لري او په ښځو کښې چې دی د 4.2 څخه تر 5.4 میلیونه حجرې په کښې کې مایکرولیټر په کښې وجود لري. همدارنګه په ماشومانو کښې چې به دي د 4.1 څخه تر 5.5 میلیونه حجرې یا هم مایکرولیټر په کښې کې وجود لري. او د سرو کرویاتو کمښت چې دی هغه د انسان د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کوي، چې په دې سره موږ ویلی سو چې سره کرویات چې دي د وینې بنسټیزه برخه ده چې د اکسیجن او کاربن ډای اکساید انتقال یې سرته رسوي. ورپسې راځو بله مهمه موضوع چې د سپین کرویات دي. سپین کرویات چې دي طبي اصطلاح یې لیکوسایټونه هم ورته ویل کېږي، چې د وینې هغه حجرې دي چې د بدن د دفاع سیستم مهمه برخه جوړوي. دا حجرې د بدن د ناروغیو، میکروبونو او بهرنیو موادو پر وړاندې مبارزه کوي او د بدن روغتیا ساتي. سپین کرویات چې دي هغه بېلابېل شکلونه لري او بېلابېل ډولونه هم لري، او دوی چې خپل په ځان کې هسته هم لري او ورسره دوی رنګ نه لري، ځکه چې په دوی کې هیموګلوبین پروټین وجود نه لري، او د دوی مختلف ډولونه مختلف فعالیتونه سرته رسوي. اساسي دندې چې دي د بدن د دفاعي سیستم ملاتړ دي، د انټي باډي جوړول دي، او د زهرجنو موادو له منځه وړل، همدارنګه د الرجي او التهاب کنټرول دي. سپین کرویات شمیر چې دی په نارینه او ښځینه کې په هر مایکرولیټر وینه کې د 4000 څخه تر 11000 پورې سپین کرویات وجود لري. او سپین کرویات زیاتوالی یا کمښت چې دی هغه د ناروغۍ یا روغتیا ستونزې ښکارندویي کوي. سپین چې مختلفې ناروغیانې په انسانانو کې رامنځته کوي، سپین کرویات چې دی د هغه څخه باید مثال په ښه تغذیه سره ساتنه ورڅخه وسي، مثال د ویټامین سي لرونکي خواړه لکه نارنج او مالټې وخوړل سي. نو د موږ په لنډ ډول سره ویلی سو چې سپین کرویات چې دي هغه زموږ د بدن دفاعي سیستم راته قوي کوي، یعنې د دفاع لومړۍ کرښه ده چې د ناروغیو او بهرنیو خطرونو پر وړاندې مبارزه کوي. د دې حجراتو مناسب شمیر او فعالیت د بدن د روغتیا لپاره حیاتي ده. ورپسې راځو دریم ډول چې د مویه صفحات هغه پیژنو. د مویه صفحات چې دی ورته په موږ وایو چې د کوچنیو نلونه دي چې د وینې د رګونو د سیسټم تر ټولو نازک او کوچنۍ برخه جوړوي، او دا چې دی موږ وایو د شریانونو او وریدونو ترمنځ د نښلوونکي پل په توګه کار کوي او د وینې د تبادلې لپاره ځانګړی رول لوبوي. دوی چې دي مختلفې ځانګړتیاوې لري، مثال د دوی دیوال جوړښت چې دي هغه نسبت و نور ته فرق لري، یعنې د دوی جوړښت دي تر د سپینو او سرو کرویاتو څخه په مکمل ډول سره فرق دي. د مویه صفحات اساسي دندې چې دي د اکسیجن او غذایي موادو تبادله ده، د فاضله موادو لرې کول دي، د ګازونو تبادله ده، او د مغذي موادو انتقال دي. د مویه صفحات چې دي هغه هم خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، او د هغه دپاره باید موږ مناسب او مغذي خواړه وخورو، لوړ فشار او شکر مثال د دوی چې دي لوړ فشار او شکرې کنټرول باید وکړو، همدارنګه د مناسب ورزش او فزیکي فعالیتونو ترسره کول د دې لپاره ډېر مهم دي. او پاتې د نیمه سره کرویات چې دي هغه د لنډو هډوکو په مغز کې جوړیږي، ورسره سپین کرویات چې دي هغه د زیاتره اوږدو هډوکو په مغز کې جوړیږي، او د مویه صفحات چې دي هغه د هډوکو په مغز کې، یعنې د ډېری هډوکو په مغز کې رامنځته کېږي، او دوی چې دي هسته نه لري. ورپسې راځو د وینې ګروپونه. ډېری وخت داسې پېښېږي چې یو انسان د بل انسان وینې ته ضرورت پیدا کوي، یعنې د کم خونی سره مخامخ کېږي، یا مثال د خارجي صدماتو ټکر وکړي، په هغه وخت کې کم خونی سره کله مخامخ سي نو وینې ته ضرورت پیدا کوي. کله چې دغه وینه مثال د بل انسان څخه اخلي، هغه دپاره باید تشخیص سي، ځکه چې زموږ عموما انسانان چې دي هغه یا اے بی یا اے یا بی او یا هم صفر ګروپ باندې ویشل سوي دي، یعنې د دغو ګروپونو په منځ کې یو ګروپ لري. که چیرې مثال موږ دغه ناروغ کس ته چې وینه کمه سوې ده، د روغ کس څخه وینه ور انتقالوو، هغه باید تشخیص کړو چې مثال د هغه سره سمون وکړي. که سمون ونه کړي نو د هغه نفر ناروغ شخص وینه د هغه په مقابل کې څه کوي؟ عکس العمل ښکاره کوي، وینه په کښې کې پرنده کېږي، او په نتیجه کې سخته تبه، د شریانونو بندوالی، او حتی کېدای سي چې د انسان د مرګ لامل هم سي. ورپسې راځو د آر ایچ فکټور وایو. دا ارچ فکتور چې دی هغه د ریزیوس په نامه د یو ډول بیزوګانو کې کشف شوی وو. کوم کسان چې د ار ایچ فکتور لري هغه په مثبت ار ایچ سره ښودل کیږي، او کوم کسان چې دغه د ار ایچ فکتور ماده نه لري هغه د منفی ار ایچ په نامه سره یادیږي. چې دغه کوم او ای بی ای بی هر یو چې دی، مثال یا به ځینې کسان ار ایچ مثبت ولري یا هم ار ایچ منفي ولري. اوس نو په دې ځای کې موږ وایو چې کوم کسان کومو کسان ته وینې ورکولی شي. موږ وایو د منفی او چې دی هغه ټولو ته وینه ورکولی شي، ځکه چې نه ار ایچ فکتور لري او همدارنګه د اے او بی هم وجود نه پکې کیږي، یعنی صفر دی. دا او چې د خپل د صفر څخه نمایندګي کوي. کله چې اے او بی دواړه پکې کې وجود ونه لري نو دی کولی شي چې ټولو ته خپل وینه انتقال کړي، یعنی هیڅوک د دې په مقابل کې عکس العمل نه ښکاره کوي. مثال کچيري او مثبت مش په نظر کې ونیسئ چې د ار ایچ فکتور لري، او مش که مثال انټیجنونه په نظر کې ونیسئ، نه د اي انټیجن لري او نه هم د بي انټیجن لري، نو دی کولای شي چې کوم خپل وینه چې د کسان چې او مثبت ووسي دوی مثبت ته چې وکه خپل وینه ورکه، مګر منفي ته خپل وینه نسي ورکولای، ځکه چې منفي چې دی هغوی په هغوی کې ار ایچ فکتور نشته. کچيري دوی هغو ته وینه ورکړي نو دوی د او مثبت په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي. دا رقم دغه نور کوم ویني کوم ویني چې کوم کسان لري هغه باید موږ اے انټیجن بی انټیجن او هم دا رنګ د ار ایچ فکتور په نظر کې ونیسو. دا هغه په پای کې موږ کولای شو چې د یو ناروغ مثال د روغ کس څخه ناروغ کس ته ویني انتقال کو. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع راځو. اخرینی برخه کې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د مثبت او وینه لرونکي کسان کوم وینه لرونکي کسان ته وینه ورکولی شي؟ دویم سوال، سره کرویات واضح کړي. دریم سوال، وینه په مکمل ډول بیان کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول روغ او صحت مند یاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و اسوار لسم لوست. نن ورځ موږ تاسو د ایکولوژي او د حقوقي برخې زده کوو. از موږ ستاسو درس په پنځنیوي مسافې خطر یو سلیوي مسافې پرې دوام وکړي. د ایکوسیستم برخو ته راځو. ایکوسیستم چې دی په تیرو لوستونو کې موږ لوستلی و چې ایکوسیستم چې دی په یو ساحه کې د ژوندۍ او غیر ژوندۍ موجودات ترمنځ اړیکه سړي، هم د دې دواړو د ژوند حاصل عبارت د ایکوسیستم څخه دی. ایکوسیستم چې دی په هغه کې هم ژوندۍ موجودات لکه انسانان، حیوانات، نباتات، فنجیان، پروتستا، دا ټول بکتریاوې، دا ټول چې دی په ژوندۍ موجودات کې راځي، او په غیر ژوندۍ موجودات کې لکه اوبه، خاوره، کاربن ډای اکساید، مثال اکسیجن، دا رقم د لمر رڼا، دا ټول چې دی په غیر ژوندۍ موجودات کې راځي. ایکولوژیستان چې دی هغوی د ایکوسیستم مختلف اجزا او ترمنځ اړیکې غواړي چې مطالعه کړي. د ډیر وختونو راهیسې په دې باندې مطالعه شروع کړې ده او تر نن ورځې پورې هم د پر دې باندې خپل څېړنې کوي. دوی چې دی کوم ژوندي موجودات چې په طبیعت کې وجود لري، دوی د کوم مثال موږ وایو څو دانې ژوندي موجودات سره جزای سي یو مجموعه او ټولنه جوړي، چې دغه ټولنه ډیر اخلي او هغوی خپل تجربه لاندې راولي. ځینې شیان چې په چاپیریال کې دوی هغه نه کولای چې چیشي کې لابراتواری تجربه پر وکړي، نو ځکه هغوی را اخلي د طبیعت موډلونه را اخلي د کمپیوټري لارو څخه. دوی کم تجربه چي دي کم ژوندۍ موجودات، د دوی خصوصیات، د دوی اړیکې د غیر ژوندۍ موجودات سره، دا ټول چي کوي سیړي. مثال د خبرې کچيري موږ یو ساحه په نظر کې ونیسو، په هغه ساحه کې به موږ مثال یا موږ یو چاپیریال په نظر کې ونیسو، په هغه چاپیریال کې به موږ نباتات، حیوانات، الجی، دا ټول پکې کې وینو. همدارنګه بکتریا، پروتستا، فنجي، دا هم ټول د ژوندۍ موجودات د دې څخه دي چې په چاپیریال کې موږ کولای شو ووینو. دغه کم موږ وایو په چاپیریال کې چې دی درې ډوله ژوندۍ موجودات وجود درلودله، چې په هغه کې یو تولیدونکي و، پروډیوسرز و، او بل کنزیومرز و چې مصرف کوونکي و، بل یې تجزیه کوونکي یا هم ډیکمپوزرز و. چې پروډیوسرز چې و هغه کې موږ نباتات ویلي و، چې نباتات چې دی هغوی د لمر د رڼا په موجودیت کې کاربن ډای اکساید راخلي، مثال هغه کم اکسیجن خپل د ځان لپاره کم قندي مواد چې دی، یعنې خپل تغذیه خپله کوي. چې دا موږ خپل ویل چې شته وایي اوټوټروف، یعنی خپل خواړه د لمر د رڼا څخه لاسته راوړله. د لمر د رڼا په موجودیت کې د ریښې څخه چې کوم اوبه راتلله او کاربن ډای اکساید چې دوی اخیستي هغه بیا چې کوي د دې د لارې لاسته راوړي. او وروسته کنزیومرز چې وه هغه مصرفونکي وه، چې د دغه کم تولیدونکو څخه استفاده کول مصرفونکي کې بیا څو ډلې وې، درې ډلې وې، چې یو لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي او درېیم مصرفونکي. چې دوی سلسله په سلسله، ځینې د نباتاتو څخه، ځینې د لومړي مصرفونکو څخه، او ځینې هم د نباتاتو او لومړني مصرفونکو څخه په استفاده خپل تغذیه کول. بل چې وه تجزیه کوونکي وه، چې ډیکمپوزرز په نامه سیدل، چې بکتریا پروتستات چې دي هغه په ډیکمپوزرز کې راځي، چې یعنی دوی چې کوم درې مصرفونکي خاورې ته سپارل کېږي هغوی تجزیه کوي، او ورڅخه کوم عضوي مواد چې دي بیرته ترلاسه کوي. یعنی زموږ ایکوسیستم کې چې دي په ژوندي عاملونو کې چې دي، ځینې بیا تولیدونکي، ځینې بیا مصرفونکي، او ځینې هم پکښې کې تجزیه کوونکي به اوسي. او په غیر ژوندي موجوداتو کې چې دي، لکه خاوره شامله ده، هوا ده، اوبه ده، تودوخه ده، تودوخې درجه یا رڼا چې موږ وایو، دا ټول چې دي په څه کې راځي؟ په غیر ژوندي موجوداتو کې راځي. چې دغه ژوندي موجودات او غیر ژوندي موجودات یو د بل سره چې لري مستقیم اړیکه لري، چې یو د بل دغه کم غیر ژوندي موجودات چې دي، د ژوندي موجودات لپاره د اوسېدو چاپېریال برابري. چې په دې سره غیر ژوندي موجودات کولی شي چې وکړي په اسانۍ سره خپل ژوند مخته یوسي. ورپسې راځو د ایکوسیستم د برخو وروسته د ایکوسیستم ډولونه وایو. ایکوسیستم چې دی هغه مختلف ډولونه لري، یعنی مختلف حیوانات په نظر کې نیول سره د هغوی د مختلف خصوصیاتو درایه ایکوسیستمونه چې دی هغه مختلف ډولونه لري. مثال که چیرې موږ یو پسه په نظر کې ونیسو، د پسه د وجود مثال کوم د ده وړي سږو ته په نظر کې، دوی په وچ سیستم وچ چاپېریال کې ژوند کوي، چې دوی په هغه وچ چاپېریال کې چې کول د سږو په د لارې تنفس کول سي. او د فلسونو پر ځای د دوی بدن چې دی هغه د وړیو په واسطه پوښل شوی دی، تر څو د دوی بدن چې دی د دغو وړیو په واسطه ګرم وساتل سي. مګر برعکس، کوم حیوانات چې په اوبو کې دي، هغوی د برانشونو په واسطه، مثال د سږو پر ځای د برانشونو په واسطه تنفس کوي، او همدارنګه د دوی بدن چې دی د فلسونو څخه جوړ شوی دی، تر څو دوی په اوبو کې وکولی شي چې لامبو ووهي. دغه رقم ټول ژوندي موجودات، که چیرې هغه دغه واوسي، مثال کنزیومرز واوسي، ډیکمپوزرز واوسي، او همدارنګه پروډیوسرز واوسي، دا ټوله چې دي په مختلفو چاپېریالونو کې د دوی د خصوصیاتو په نظر کې نیولو سره ژوند کوي. تاسو دغه چاپېریالونه وایي. لومړی د وچ ایکوسیستم یا هم وچ ایکوسیستم چې دی، په وچ ایکوسیستم کې چې دی ځنګلونه، واښه، دښتې، دا ټول چې دی پکښې کې شامل دي. چې په دې کې مثال موږ وایو خاوره ده، نباتات دي، دوی خپل هغه کم ژوند چې دی هغه چې کوي مخته وړي. په دې کې هم ځینې چې دي، مثال ګرم دغه دي وچ ایکوسیستمونه دي، ځینې یخ دي، چې کوم ژوندي موجودات چې دي د خپل ایکوسیستم مطابق په هغه ځای کې چې کوي ژوند کوي. او دغه وچ ایکوسیستم چې دي خپل ځان ته یو خاص اقلیم برابر کړی دی د حیواناتو او نباتاتو لپاره، چې دغه د چش په نامه سره یادیږي، د بایوم په نامه سره دیجه. مثال د خبرې که چیرې موږ نورستان یا کونړ په نظر کې ونیسو، د دوی د ځنګلونو په بایوم کې چې دی، مثال موږ وایو د ارچا، پسته، همدارنګه څیړی یا بلوط چې دی، دغه کم ونې چې دی هلته په ښه ډول سره کېدلی شي چې وکړي وده وکړي. یعنې په مختلفو وچ ایکوسیستم یا د وچ ایکوسیستم په مختلفو برخو کې مختلف نباتات کولی شي چې وکړي وده وکړي د هغوی خصوصیاتو ته په نظر کې نیولو سره. ورپسې راځو سمندري ایکوسیستم. موږ د ځمکې د سطحې تقریبا درې پر څلور برخه، یعنې که چېرې د ځمکې سطح موږ پر څلورو برخو وویشو، درې برخې یې چې نیولې ده سمندرونه او اوکیانوسونه نیولې ده. چې دغه اوکیانوسونه او سمندرونو کې مختلف حیوانات دي، چې په لوی حیواناتو کې موږ مثال د اوبو نهنګ یا هم بلو ویل چې دي هغه یادولی سو، په کوچني حیواناتو کې لکه پلانکټونه چې دي، پلانکټونه چې موږ اوویل د الجیانو ډلې څخه دي او دوی د غذایی زنځیر کې د نورو دپاره د تغذیه په ډول مثال نور ژوندي موجودات د دې څخه څه کوي استفاده کوي. یعنې د غذایي زنځیر کې د لومړني کړي کې دوی وجود لري، د لومړني کړي په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. سمندرونه چې څونه مثال ژورو برخو ته ځي اوغونده څه کېږي یخ کېږي، یعنې په پورتنۍ برخه کې درجه ته په پورتنۍ ساحه چې د تودوخه درجه یې لوړه وي نسبت وچته و ژورو برخو ته. او کوم حیوانات چې په دوو ځایو کې ژوند کوي هغوی هم څه شي دي فرق کوي. ځینې چې دي په ګرمو اوبو کې په شډ سره ژوند کولی شي، ځینې چې دي په یخو اوبو کې، ځینې د اوبو پر پورتنۍ برخه کې او ځینې په کښتنۍ برخه کې. ځینې چې دي هغه کم اوبه چې ډېر سپې نه لري په هغه کې ښه ژوند کولی شي، او چې په هغه کې کله چې سپه راځي دوی کولی شي د باندې خوا هم تنفس وکړي چې په دې سره دوی خپل ژوند مخته وړي. او ځینې چې دي هغه د ځمکو په تل کې ژوند کوي چې د ځمکې د اوبو په تل کې د سمندرونو په تل کې ژوند کوي او کوم مواد چې د پورته برخې څخه کښته راځي د هغو څخه خپل تغذیه کوي یا د یو بل څخه خپل تغذیه کوي. او موږ وایي څونه چې قطبونو ته اوبه ځي په مثال د قطبونو په نسبت زیات تودې دي، قطبونه چې څونه نږدې کېږي هغونه اوبه څه کېږي یخېږي. دغه رقم موږ وایو دغه کم سمندرونه چې دي د لکه څنګه چې مو ویل حیوانات چې دي نظر و سمندرونو ته خپل توافق کوي، دغه ساحې سره په نظر کې نیول سره توافق کوي. مثال خبرې لکه کیشپان، کبان چې دي، ډولفین چې دي، دوی په تودو اوبو کې ښه ژوند کولی شي. دغه رقم ځینې نور چې دي هغه په یخو اوبو کې لکه پلانکټون، نهنګان چې دي یا کوسه کبان چې دي، دوی به د ژورو برخو کې په ښه ډول سره ژوند کوي. چې دغه سیمه چې ده هغه د اوشانک زون په نامه سره یادیږي. او عموما دغه کم ژورې برخې چې دي هغه ته د لمر رڼا یا وړانګې په کافي اندازه نه رسیږي. نو ځینې کبان چې دي هغه مثال لکه کبان، چینجیان او چونګاشان چې دي دوی هم چې په داخلي برخه کې او د لمر رڼا ته مثال تر دوی پر په کافي اندازه ورسیږم نه او دوی زړه ته منورته لري، دوی خوښیږي چې په هغه تاریکو برخو کې واوسیږي. ورپسې راځو د تازه اوبو ایکوسیستم. د تازه اوبو په ایکوسیستم کې چې دي مثال چینې دي، جهیلونه دي، سیندونه دي، دغه ټوله چې مثال په خوږو اوبو کې راځي دا ټوله پکې شامل دي. چې دوی چې دي د بارانونو، واورو او د ژلیو په اورېدلو سره چې کله د غرونو په سارونو کې واورېږي او د مثال کله چې دغه برخې تودې شي په هغه وخت کې دا ویلې کېږي او سمندرونو ته سیندونو ته لاره پیدا کوي. د دوی څخه چینې یا ولې جوړېږي چې د دغو چینو ولو څخه مثال دغه کوم اوبه چې دي موږ ټول انسانان استفاده کوو او دغه کوم چینې چې جوړې سي دوی بېرته و سیندونو ته لار لري. کله چې بارانونه په مځکه باندې وسي، پر خاورو باندې وسي، بېرته د خاورو شګو څخه دوی چشته لاره پیدا کوي و تازه اوبه مثال چینو او سیندونو ته د دغو لارې لار پیدا کوي. چې په دې کې هم مختلف حیوانات لکه الجی دي، مثال ځینې نباتات، همدارنګه ځینې حیوانات لکه کبان دي، حشرات، چونګشي، حلزونونه، دوی چې دي په دغو تازه اوبو یا خوږو اوبو کې خپل ژوند یې څه کړی دي ځان ته برابر کړی دي. په ایکوسیستم کې متقابل عمل. ایکوسیستم کې چې دی کم ژوندی موجودات چې دی مثال یو د بس څخه استفاده باندې خپل ژوند سره مخته وي. مثال که چیرې یو پلانک په نظر کې ونیسو، هغه تر مطالعې لاندې ونیسو، دوی چې دی د دوی کله چې تر مطالعې لاندې نیسو موږ د دوی د غذا ډول یې، د دوی مثال د غذا وختونه څه وخت وژه کېږي، همدارنګه د ژوند لپاره استوګنځای د پیدا کول، د دوی کم جوړښت دی، دا ټوله موږ چې کوو څیړو. او په دې کې موږ پوهیږو چې کوم دغه کوم پرانګان چې دي دوی د نورو حیوانات څخه په استفاده خپل تغذیه کې خپل غذا ځان ته برابرې. کله چې دوی مرسې بېرته په خاورې کې جذبې شي د تجزیه کوونکو په واسطه تجزیه کېږي او د دې عضوي مواد بېرته څه کېږي استفاده ور ګرځي. ایکولوژستان چې دي هغوی چې کله یو حیوان په باره کې غواړي مطالعه وکړي دوی اول اول اړیږي په ټوله په هغه د دوی په ټولنه کې یوازې یو دانه حیوان یې په نظر کې نیسي. مثال د هوسۍ یو رمه که چېرې په نظر کې ونیسي دوی د هوسۍ په رمه کې یوازې یو نفر هغه یوه هوسۍ په نظر کې نیسي، د هغو د خوراک، هغوی مثال د دوی د استوګنځای، د دوی د خوراک وخت وقتنا در طول چدید شکی تر مطالعه لاندی میسه. په عین حال کې بل مثال ایکولوژیست چدی هغه را ولریږي بله هوسی په نظر کې نیسي چې دوی مثال خپل په منځ کې څه ډول ژوند سرته رسي چې د دوی د دغه اوسی باندې مثال د چاپېریال تاثیرونه سره کم دي. مثال دوی په یخ ساحو کې ژوند کولی سي، تودوخ تود ځایو کې ژوند کولی سي، په وچو ځایو کې ژوند کولی سي، او که په شنو ځایونو کې ژوند کولی سي. دا ټول دوی شکې تر مطالعې لاندې نیسي او بالاخره بیا یو پایلې ته رسېږي او پر هغه باندې خپل وړاندوینې بیانوي. او عموما شدي دوی مثال موږ وایو دا کم که حیوانات یې که موږ انسانان ټول په نظر کې ونیسو، دوی چې دی خپل د ډلې په اجتماع مثال په مختلفو ډلې ټولنې چې کله سره یوځای اجتماعګان چې کله سره یوځای کېږي یو ټولنه سره جوړي، چې دغه ټولنې چې دغه ټولنه چې د خپل په منځ کې یو بل سره څه لري مستقیم اړیکې لري، منځونو کې مختلفې اړیکې لري. مثال که چیرې موږ په نظر کې ونیسو د موږکانو شمیر، که چیرې ټولنه په اجتماع کې ډېر سي، په عین حال کې د دې سره هغه حیوانات هم ډېریږي چې موږکان څخه تغذیه کوي، چې دا څه ده د ټولنو د اجتماعګانو تر منځ یو اړیکه ده په ټولنه کې. دا زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع، انشاءالله چې موضوع څخه مو استفاده کړې اوس یا خپل ځان سره مو نوټ کړي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د وچې ایکوسیستم واضح کړي، دویمه پوښتنه ده سمندري ایکوسیستم په مکمل ډول سره تشریح کړي، درېیمه پوښتنه ده په ایکوسیستم کې د متقابل عمل څخه مطلب څه شی دی.